دی خپل پرتجبات کښنه ولی دی
زن مور الحق دی زابل ولایت دی شمزو ولی سوالی دی پولار دی کلی اسیدن که هیله دی زازما پیغام نشر کی ما دی اسلامی امارت لیل بپولو چرا کز خوشتن دار جسد مور دی شمزو ولی سوالی تی وطنبا ور کی مور پر طول ولی سوالی که وطنبا هم نلرو نو دا بز مور سز من دی تنبا دیر زن دیر مشکلات حل کولی سی
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پریښو کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونې دوهمې مې ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خینجول ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خینجول ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دی ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې انتړلې وو. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې. وروسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این دی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو این دی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمريني الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1400 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جټ الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوي وو د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړو نجونو لنډې والی ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې د کار کول لار امور ته جوړي پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
اسم زینب بود، ورش میکنم در کابل. نه خانه چیزی ندارم، سرپرست شرم هستم، پدرم شهید شده. روز 150 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیزی ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دوکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې دغو وړو نجونو حالت ځوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دوي.
له بده مرغه که زه ووایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنځنه به معنا وي.
د نجلۍ باور وکړه چې څوارلس پنځلس کلو ته دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا هم کوم څوک چې راځي د پولیسو اخلي، دوی ته په بده لهجه یو ډېر هغه لیدي زه چې تېږم او ورته ګورم، یعنې ما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دوی فامیل کې د دوی ورور به څوک وي، د دوی پلار، د دوی مور، هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جرګه عمده سنزه د فعلاً لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصاً د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کمدا د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، ځکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي، یا د فاصلې د وجې، یا مثلا د نورو مشکلاتو له وجې دوی نشي کېدای اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثره جرګې په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پوهېږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک سر جنګې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاسل ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً توسحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
د افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځکه په چار شته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري، دریم د دوی تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مهي ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي چې دا بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودیږي چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دن شو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیاقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملوي. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې نظر نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي، اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د اخیری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکی د مکتب نه محرومی کړي دی یو رواني جنگ د انجونو لپاره دی. د دې اوږدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تعمین کړي، د خپله یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ به هغه وده ونه کړي کوم چې باید وې کړي. وده ونه کړي دا پولیسو کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یو نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غورز یې هم شیدې ورته ورکړي. د دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس ویته غځي وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي. دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 16.9
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی ده، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپله کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي، دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین دی، امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی. بیا د منګه موجوده قوانین چې دی د پخپله د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی و وجدانی و درونی بنه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسائلی لکه دی ایمان. امنیت ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت نه. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی یو وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس با صاحب، سال دیش تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلت څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي اراده نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پوئے پا پشلا پوی ندا نادا ندا حسیلے ونیدہ مگران.